د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر د طالبانو له زندانه د دوو انګریزانو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅوستاینه وکړه. د ښاغلي سټارمر دفتر په یو بیان کې دغه په حواله لیکلي چې غواړم د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په شمول د قطر له حیاتي رول څخه مننه وکړم. د بریتانیا صدر اعظم زیاته کړې دغه بریتانوي جوړې د خوشی کېدو د خبر لپاره اوږد انتظار ایستلی و. اتیا کلن پیټر رینالډز او پنځه اویا کلنه باربی رینالډز د روان کال په فبروري کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا د قطر په منځګړیتوب خوشي او دوحې ته انتقال شول. په دوحه کې د یادې برټانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلي وو او تمه د بریتانیا ته سفر وکړي. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی ځینې افغانان چې د طالبانو له ویرې بریتانیا ته کډه شوي وو په رخصتیو کې خپل وطن ته تللي دي. ټلګراف او سکای خبر ورکړی د افغانان په رخصتیو کې له بریتانیا څخه ایران او بیا له هغه ځایه افغانستان ته تللي چې په دې کار سره د بریتانیا د پناه غوښتنې پروګرام تر پوښتنې لاندې راوسته. له دې ټولو سره سره پر بریتانیا لا هم پراخې نیوکې دي چې د هغو ټولو افغانانو په ایستلو کې پاتې راغلي کوم چې له بریتانوي ځواکونو یا موسسو سره په افغانستان کې کار کړی. افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د پټو سفرونو نیوکې یوازې په بریتانیا نه خلاصېږي، بلکې په جرمني کې هم حکومتي چارواکو د هغو افغان پناه غوښتونکو په سفرونو کلکې نیوکې کړې وې چې هلته یې د سیاسي او امنیتي ملحوظاتو په خاطر پناه غوښتې. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره وایي دوی به له شرکتونو وغواړي د ایچ ون بی کاري ویزو لپاره په کال کې $100,000 ورکړي. ښاغلي ټرمپ د جمعې په ورځ په دې اړه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. د دې اقدام هدف امریکا ته د بهرنیو کارګرانو د ننوتلو مخنیوی او د امریکایي کارګرانو د ګمارلو او روزنې دوی لپاره دی. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوتنیک هم له شرکتونو وغوښتل امریکایانو ته روزنه ورکړي او د امریکایانو د دندو لپاره د خلکو راوستل ودروي. د رویټرز په وینا دا اقدام احتمال لري د متحده ایالاتونو د ټکنالوژۍ سکتور ته لوی ګزار ورکړي، کوم چې په پراخه کچه په ماهر هندي او چینایي کارګرانو تکیه کوي. له هغه وخت چې ترامپ د روان کال په جنوري کې واک ترلاسه کړ، د هغې ادارې د کډوالۍ په وړاندې پراخ اقدامات پیل کړي. د ایچ ون بی کاري ویزې پروګرام د بڼې بدلون د لنډمهاله کارموندنې د ویزې د بیاکتنې لپاره د هغه هڅې ښیي. استونیا وایي د روسیې درې میګ یو درش جنګي الوتکې د پنجمې په ورځ د دوی هوایي اریم ته ننوتلې وې. پلازمینه تالین کې د استونیا د بارنو چارو وزارت وویل د روسیې جټ الوتکې د سپتمبر په 19مه د شلو د 12 دقیقو لپاره د استونیا په هوایي اریم کې پاتې شوې او د استونیا جټ الوتکو لخوا یې مخاوني ول شو. استونیا چې د ناتو او اروپایي اتحادیې غړي ده وویل دوی به د ناتو د منشور د څلورمې مادې په اړه د غوښتنې د غونډې غوښتنه وکړي. دا پیښه د ناتو او اروپایي ټولنې د دوو نورو غړو پولند او رومانیا هوایي اریم ته د روسیې د بی پیلوټ الوتکو تر ورتلو وروسته رامنځته کیږي. او د مکسیکو په پلازمینه کې د اوبلن ګازو ایل پی جی ټانکر چاودنې له امله د مړو شمیر 15 ته لوړ شو. د مکسیکو ښار کې د روغتیا وزارت د جمعې په ورځ وویل په ایستاپالاپا کې د وروستۍ پیښې له امله د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی. 21 کسان په روغتون کې بستر دي او 18 نور له درملنې وروسته رخصت شوي. رویټرز په وینا د چهارشنبې په ورځ د ایستاپالاپا په یو ګڼه ګوڼې لویه لار کې د شاوخوا 500,000 لیتره ګازو بار یو ټانکر د دیوال سره تر ټکر وروسته وچاودید چې شاوخوا 1.5 نور موټرونه یې وسوځول. دې پېښې د مکسیکو په لویو لارو کې د خوندیتوب شرایطو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ټانکر لارې ډېره چټکه تلله او چلوونکی هم بې تجربې و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیڅلې نامه سلام الله او نیکی هیلې مېمونې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ سي او خو مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون اووم لوست تاسو ټول ته شرح خلاص تم په دې هیله چې نن ورځ هم د موضوع د نننې لوست او هم د نننې صرف تر اخرنی شي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. موضوع مونن د ویدی مدنیت په حق لده چې نن به موږ د ویدی مدنیت اړوند لازم معلومات لاسته راوړو او دغه موضوع ستاسو په کتاب کې اووم لوست ولسمه او اتلسمه پاڼه ده. د تل په سر به هم یادونه کوم چې له ځان سره نوټ واخلي تر څو د مهمو موضوعاتو او د مهمو ټکو یاداشت تاسو سره پروت وي او هر کله کولای شئ تاسو سره د درس په زده کړه کې مرسته وکړي. د دې درڅنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ کار به موږ زده کړی وي تر څو نن د ویدی مدنیت په حق کې کوم موضوعات موږ لرو هغه ټول په مخکېنی درس پورې اړه لري. نو که چېرې تاسو د مخکنی درس دا وینئ، نن کولای سئ په دې موضوع باندې ډېر ژر وپوهېږئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د ویدي مدنیت په هکله دی. موږ او تاسې په تېر درس کې د آریایانو په هکله لازم معلومات لاسته راوړل، آریایان مو وپېژندل. نو نن راځو د آریایانو د مدنیت سره آشنا کېږو چې ویدي مدنیت د آریایانو مدنیت دی چې د آریایانو لخوا یې لومړی ځل د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په مخکنی درس کې موږ د آریایانو د مهاجرت اړوند هم ولوستل. دا مو وویل چې په آریایانو په بلخ ښار کې چې کله د آریایانو شمېر زیات سو، نو دوی مهاجرت ته اړ سو. ځینې یې لویدیځو برخو ته، اروپایي هېوادونو ته ولاړل، او ځینې یې همدلته په افغانستان کې پاتې سوه. نو هغه آریایي ډلې چې همدلته په افغانستان کې پاتې سوه، دوی د اوستایي او ویدي مدنیت بنسټ کېښود. چې نن موږ او تاسې د ویدي مدنیت په هکله نن بحث کوو او باندې خبرې کوو. د لرغونی افغانستان لومړنی مدنیت چې و، هغه د ویدي مدنیت په نامه یادیږي، چې د آریایانو لخوا د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. د دې مدنیت نوم د ویدي کتابونو څخه اخیستل شوی دی، چې دغه ویدي مدنیت کې ډېر مهم معلومات د ویدي مدنیت په هکله راغلي دي په دغه ویدي کتاب کې. چې دغه ویدي کتاب د څلورګونو کتابونو څخه ډېر مشهور کتاب دی، او دغه مدنیت تر میلاد 1300 کاله پخوا شروع شوی دی، او تر میلاد 1200 کاله دمخه دوام درلود. د ویدي مدنیت په هکله کوم معلومات چې په ویدي کتابونو کې راغلي دي، دغه کتابونه سربېره پر دې چې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز معلومات لري، د آریایانو د اخلاق، د هغو د عقیدو، همدارنګه د هغه زمانې د کلتور، رسم او رواج په اړه هم مهم معلومات په دغه کتابونو کې شته. دغه کتابونه ډېر مشهوره کتابونه دي. موږ در مخه هم لوستلي وه چې آریایانو ځانګړی ټولنیز نظام درلود، او په دې کې شاهي نظام وکمن. شاهي نظام داسې یو نظام دی چې کله یو ټولواک یا هغه کس چې د هغه هیواد یا د هغه ښار وکمن و، کله چې هغه وژل کېږي یا هغه مړ کېږي، نو د هغه زوی واک ته رسېږي. چې بیا د هغه زوی د مرکېدو یا وژل کېدو څخه وروسته بیا د هغه لمسی واک ته رسېږي، چې دغه شاهي نظام دی. او په آریایانو کې شاهي نظام واکمن و. په هغه وخت کې ټولنه په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د کورنیو په سر کې به پلار و، چې پلار ته په ویدي مدنیت کې دوی پاتې ویل، چې د څو کورنۍ څخه یو خیل یا ځای جوړېده، چې د هغه په راز کې چې کوم کس و، هغه ته به یې کوترا پاتې ویل، چې بیا د څو خیلونو یا د څو زیو څخه یوه قبیله جوړېده. بیا هغه کس چې د قبیلې په راس کې موجود، هغه ته به ګرابا پاتې ویل، چې د څو قبیلو د یو ځای کېدو، د څو قبیلو رئیس ته به ویس پاتې ویل. همدغه ویس پاتې بیا د یو بل ټول وکیل خوا اداره کېده، چې هغه کس ته به راجان ویل، یا هغه راجان نومېده. د آریایانو د ټولنیز اوضاع په اړه هم په ویدي کتابونو کې معلومات راغلي دي. د دوی ټولنیز نظم، د هغوی ټولنیز ژوند، په دې اړه ټول معلومات په همدغه ویدي کتابونو کې راغلي دي. د دوی د ټولنیز ژوند یا د ټولنیز اوضاع یو مثال د ښځو مقام و، چې په ویدي مدنیت کې ښځو ته به خاص درناوی کېده، هغوی ځانګړی ارزښت او مقام درلود. سره له دې چې د هلک پیدا کېدنه یا د هلک زېږېدنه په هغه ټولنه کې یا پاریایي ډلو کې نیکمرغي کړل کېده، خو بیا هم ښځو خپل ځانګړی ځای درلود، او هغوی ته ځانګړی مقام او ځانګړی درناوی کېده. د دوی په ریګویدا کتاب کې د ډیرو ښځینه اشعارو شعرونه راغلي دي، چې یوه ډیره مشهوره شاعره د ګواشا په نامه یادېدل، بله مشهوره شاعره یې لوپا مودرا نومېدل، چې د دغه دواړو ښځینه شاعرانو شعرونه د ریګویدا په لومړنی جلد کې ثبت شوي دي، چې دا د دوی مقام یا ارزښت ښکاره کوي، چې آریایي ډلو یا هغه آریایي خلک څه ډول خپلو ښځو ته ارزښت ورکاوه، څه ډول یې د هغوی درناوی کېده. چې دا یو مثال و. د دې تر څنګ په ویدي مدنیت کې ځانګړی اقتصادي نظام هم و. د ویدي مدنیت انساني ډلو یا انسانانو به د خپل ژوند اساسي اړتیاوې د کرهنې له لارې، د چوپانې له لارې به خپل ضرورتونه پوره کول. دوی به د دې شتمنۍ د څارویو په اندازه باندې، د څارویو د شمیر له مخې اندازه کېدل. هر کس چې به زیات، مثلا زیات پسونه، زیات وزې یا زیات غویان درلوده، هغه کس به په هغو کې ډېر شتمن و. د دې تر څنګ به دوی په سوداګرۍ باندې هم بوخت و، چې د دوی د تبادلې واحد هغه مال غواګانې وې، چې هغه ته به یې پیسې ویل، چې د زموږ او ستاسې د نن ورځې پولي واحد چې پیسې نومېږي، ریښه یې د همدغه آریایي دورې د ویدي عصر پیسو ته رسېږي. په ویدی مدنیت کې یا د ویدی مدنیت پر مهال به خلکو ټوکران ډیرو بدل د څارویو د وړې څخه به رنګارنګ کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به یې جوړول، د اوسپنیز څخه به یې پر ظریف زینتي وسایلو، د دې سربیره به یې د تولیدي چارو لپاره ډېر کلک وسایل یا سامانات هم جوړول. د رنګارنګ خاورینو لرګینو لوښو جوړول هم هغه مهال ډېر رواج و. د شولې د پاره به ځانګړي لوښي درلوده، او د ویدی مدنیت پر مهال به کولالانو، پشګرانو، نجارانو هم یا ټول کسبګرانو په دغه وخت کې په ډېر قدر او حرمت سره ژوند کاوه. د دې ترڅنګ په ویدی عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده، یعنې د یو مشخص خدای نه درلود، په ډېرو خدایانو باندې د دوی باور او عقیده وه، چې د هغه څخه یو هم اوشاس و. اوشاس د خلکو په باور هغه یوه ښځه وه چې هغه ته بیا د سهار خدای یا د سپیددم نوم ورکړی و. سره له دې چې دوی په ډېرو خدایانو باندې باور درلود، مګر بیا هم په یوه خدای باندې خاص عقیده درلوده، یا دوی عقیده چې وه هغه د دوی پر خدایانو باندې ډېره ټینګه وه. زموږ د ویدی مدنیت په هکله کوم درس چې و هغه پر همدې ځای پای ته رسیږي. موږ او تاسې د ویدی مدنیت په هکله لازم معلومات لاسته راوړل. ویدی مدنیت مو وپېژندی چې د افغانستان لومړنی مدنیت دی. په دغه مدنیت کې خلکو ټولنیز اقتصادي نظام درلود. دغه مدنیت تر 1300 کاله پخوا تر میلاده شروع شوی و، بیا تر میلاده 1200 کاله د مخه دوام درلود. د دې ترڅنګ په آریایانو د دغه مدنیت بنسټ ایښودلی و. په آریایانو کې شاهي نظام واکمن و، ټولنه به په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د دوی د هغه ځینې لغاتونه یا ځینې نومونه چې دوی مثلا کورنۍ تور کړي و، قبیلو یا هغه کس یا خیلونو یا ځای ته ور کړي و، د هغه په هکله موږ هم معلومات لاسته راوړه. دا مو ویل چې د کورنۍ په سر کې به پلار موجود و، چې دوی به پلار ته پاتې ویل چې د څو کورنیو یا څخه یو خیل یا ځای جوړېده، چې د هغه په راس کې د هغه په سر کې چې کوم کس و هغه ته به یې کوتره پاتې ویل. د څو خیلونو یا د څو ځیو څخه یو قبیله جوړېده، چې هغه ته به یې ګرامه پاتې ویل. هغه کس چې د قبیلې په راس کې و هغه به ګرامه پاتې نومېده. د څو قبیلو رئیس ته به یې ویس پاتې ویل، چې دغه ویس پاتې بیا د یو بل ټولواکۍ لخوا چې هغه راجا نومېده د هغه په واسطه اداره کېده. بیا مو د دوی د ټولنیز اوضاع اړوند وویل چې د دوی ټولنیز ژوند ډېر ښه و، چې د هغو یو مثال د ښځو مقام و چې په هغه ټولنه کې یا پاریایي خلکو کې به ښځو ته خاص ارزښت او درناوی کېده. ښځو د ښځینه شاعرانو شعرونه به د دوی د ریکویدا په کتاب کې په لومړنۍ جلد کې چاپ شوی و. د دوی هغه ډېر مشهوره ښځینه شاعره یوې ګواشا نومېده، بلې هم لوپا مدرا نومېده. دا د دوی هغه ډېرې مشهورې ښځینه شاعرانې وې. په ویدی مدنیت کې د اقتصادي نظام په حق له مهم ویل چې اقتصادي نظام یې یا د انسانانو بخپل د ژوند اساسي ضرورتونه د کرهنې او چوپانې له لارې حق خپل ضرورتونه پوره کول. په دې کې به شتمنۍ د څارویو د شمېر په اندازه ټاکل کېده، یا د هغه د شمېر له مخې په اندازه کېده. مثلا کم کس چې ډېر پسونه درلودل، یا وزې یې ډېره درلود، یا غواګانې او داسې نور یې ډېر درلوده، نو د دوی هغه به ډېر شتمن کس و. یعنې د دوی شتمنۍ د څارویو مثلا پسونو، وزو، غویانو او داسې نورو د شمېر له مخې اندازه کېده. د دوی په سوداګري باندې هم بوخت و، یعنی سوداګري به هم کوه، خو د دوی د تبادلې واحد چې و هغه غواګانې وې، چې هغه ته به دوی پیسې ویل. مثلا دوی چې کم سره نیول یا کم سوداګري به کول، هغه ته دوی د تبادلې واحد غواګانې وې. د پیسو نوم چې زموږ او ستاسې اوسنی پولي واحد دی، د دې ریښه هم د آریایي دورې د ویدی عصر پیسو ته رسیږي. دوی به ټوکران اوبدل، د سروي د ولو څخه به کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به کارول. دا د دوی هغه اقتصادي نظام و. د دې ترڅنګ موږ د هغو د عقیدو اړوند هم معلومات لاسته راوړل، دا چې په ویدی عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د هغو د جملې څخه یو یې هم اوشاس و، چې اوشاس د خلکو په بارو باندې یوه ښځه وه. هغه ته بیا د سپیددم یا د سهار خدای نوم ورکړی و. سره لدی چې دوی په مختلفو خدایانو باندې باور درلود، مگر پر یوه خدای باندې یا د دوی عقیده پر خدایانو باندې ډیره ټینګه وه. د دوی ته ریګویدا په کتاب کې داسې راغلي وو چې هر ثابت او هر حرکت کوونکی یا هم هر هغه څه چې پر لاره ځي او هر هغه څه چې مري، پر دغه ټولو شیانو باندې یوازې یو خدای واکمني لري، چې دا د دوی عقیده یا د دوی باور یا د دوی ایمان پر خدای باندې داسې ثابتېده. نو زموږ او ستاسې درس همدومره و. موږ او تاسې نن د ویدي مدنیت وپېژندې او د ویدي مدنیت اړوند مو معلومات لاسته راوړل. زموږ او ستاسې نن درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لرئ چې درو پوښتنو ته به ځواب وایاست. اول دا چې لومړنی مدنیت په افغانستان کې په کوم نامه یادېږي، د هغه مدنیت نوم به زده کوئ چې کوم مدنیت وو، د چا لخوا د هغه بنسټ ایښودل شوی و، یعنې کومو خلکو د هغه بنسټ ایښودلی و، دغه مدنیت د کوم کال څخه شروع شوی و، تر کوم کاله پورې دوام درلود، او د دغه مدنیت اړوند معلومات د کومو کتابونو څخه لاسته راغلي دي. دغه لومړۍ پوښتنې ته به داسې جوابونه ورکوئ. دوهمه پوښتنه دا چې ښځو د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود، چې دا موږ د آریایانو د ټولنیز اوضاع په برخه کې وویل چې ښځې د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود. د دوی ښځینه شاعرانو یادونه مو هم کړې وه، تاسې هغه مکمل معلومات د دې پوښتنې په جواب کې زده کړئ. ورپسې د ویدي وګړو د عقایدو په اړه څه پوهېږئ؟ دا چې په ویدي عصر کې انسانانو عقیده څه ډول وه، دوی په کومو خدایانو باندې باور درلود، یا د دوی عقیده څه رقم وه، د دغه اړوند به هم تاسې معلومات پیدا کوئ او د دې پوښتنې ته به جواب ورکوئ. د دې درسرو پوښتنو جوابونه همدلته په همدې لوست کې په ما څو ځلې تکرار کړي دي. تاسې کولی شئ له دې ځایه ګټه واخلئ، او هم کولی شئ چې خپل کتاب ته ستاسو په کتاب کې اوولسمه او اتلسمه پاڼه اووم لوست دی، کولی شئ له خپل کتاب څخه هم د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د دغه درو سرو پوښتنو جوابونه زده کول ستاسو سره دا مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ او د مکمل درس په فهم تاسې واخلئ. نو زموږ ستاسې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلیا مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هېلمه ومنې درنو زده کوونکو هله د چروغ او جوړو سي او د ژوند چاري به مشه پر مخ سي. د ستولې ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون و بلسته شرح لاست وایم. هله نه چی نورس هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او زموږ استاد سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو تیر ورځ مو د اروپا حالات وې په منځني او نوې پیړۍ کې، نن راځو د همغه اروپا په منځني دورې کې هغه کومې مهمه پیښې چې سوي وي د همغه موضوعات اړوند بحث لرو، پر همدغه موضوعاتو باندې به لازم معلومات لسته راوړو. د هغه له جملې څخه یو هم صلیبي جګړې دي چې زموږ استاد سید نن ورځې لومړنی موضوع همدغه صلیبي جګړې دي. راځو صلیبي جګړې پیژنو. دا چې صلیبي جګړې څه ډول جګړې دي، ولې په دغه نامه نومول سوي دي، او ولې دغه جګړې پیښې سوي دي؟ صلیب د عیسویانو سپېڅلې نښه ده، یا هغه نشه ده چې د عیسویانو لپاره هغه ډېره سپېڅلې ده. د هغوی په باور دغه نشه یا دغه صلیب د حضرت عیسی علیه السلام د شهادت ښکارندوی کوي. نو په همدغه خاطر دوی دغه د صلیب نشه په خپلو کلیساګانو کې ډېر کاروي او هلته یې ساتي. په یولسمه زیږدیزه پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ صلیبي جګړې پیښې شوې، یعنی د یولسمې زیږدیزې پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ ځینې جګړې پیښې شوې چې د هغه جګړو ته دوی د صلیبي جګړې نومولې دي، یا د صلیب نوم یې ورکړی دی. صلیبي جګړې نوم یې ورکړی دی ځکه په دغه نامه نومول شوي دي، ځکه په دغه جګړې کې د اروپایانو پر کالو باندې د صلیب نه شوې. نو په همدغه خاطر دغه جګړو ته صلیبي جګړې وایي. او راځو دا موضوع ته چې ولې دغه جګړې پیښې شوې دي، په کومو دلایلو پر اساس باندې دغه جګړې واقع شوې دي. اول دا چې د عیسویانو په نظر ختیز یعنی د شتمنۍ سرچینه، او هغوی داسې فکر کوي چې پر ختیز باندې د حملو یا د بریدونو په ترڅ کې به دوی ډېر شتمنۍ ترلاسه کړي. یعنی دوی دغه باور درلودي کچېرې دوی په ختیز کې دوی جګړه وکړي یا په ختیز کې دوی حمله وکړي، نو دغه حملو په نتیجه کې به دوی شتمنۍ لاسته راوړي. او دوی دا فکر کوي چې ختیز د شتمنۍ یوه سرچینه ده، د ختیزه برخه.
دوهم دلیل دا و چې ایتالوي سوداګر بیا دې ته لیواله و چې په نږدې ختیځ کې د عیسوي دولت تر نظر لاندې دوی سوداګریز مرکزونه رامنځته کړي او د دغې لارې د لرې ختیځ سره دوی خپله سوداګري اړیکې شروع کړي یا خپله سوداګري ورسره پیل کړي. ورپسې دریم دلیل دا و د دغه جګړو چې د اشرافو تر یرغل یا تر حملو لاندې بیا کروندګرو دا فکر کاوه چې که چیرې صلیبي جګړو کې دوی ګډون وکړي او بیرته اروپا ته راوګرځي نو د دوی ژوند به د دغه جګړو وروسته یا بیرته اروپا ته د جګړې څخه وروسته راستنېدل به د دوی په ګټه تمام سي او د دوی ژوند به بهتره سي. دا د صلیبي جګړو اړوند و. راځو د اروپا د رنسانس دورې ته. دا چې رنسانس څه دی او دغه په دغه دوره کې د اروپا حالات څه ډول و؟ خپل رنسانس په لغت کې د فرهنګ او د علومو بیا پیدایش ته ویل کیږي، یعنی فرهنګ او علوم بیا زیږول کیږي، بیا پیدا کیږي، چې همدغه د علومو او فرهنګ په برخه کې کوم بدلونونه چې رامنځته شوي وه هغه د 14مې څخه تر 16مې زیږدیزې پیړۍ پورې رامنځته شول او په اروپا کې دغه د رنسانس دوره چې ده هغه قرار قرار په تدریجي ډول سره ترسره شوې ده. په دې دوره کې پوهانو خلکو ته د لرغوني یونان همدارنګه د روم د فرهنګ تبلیغ کاوه او د رنسانس څخه مخکې کې د اروپا د خلکو ژوند چې و هغه په روحي مسایلو باندې ولاړ و، یعنی د دوی پام د دوی توجه ډیر روحي مسایلو ته و، مادیاتو ته به دوی فکر نه کاوه. خو د رنسانس په دوره کې د نړۍ چارو ته نور هم دوی زیر سوال، یعنی دنیوي کارونه یا مادیاتو ته د دوی فکر سو. هنرمندان او نوي او پوهان چې و هغه نوي نظریات وړاندې کړل، همدارنګه د چاپ ماشین اختراع سو، سوداګري او کسبونه پراختیا پیدا کړه، شهري ژوند پیل سو چې همدغه شهرونه بیا تر ډیره په ساحلي برخو کې پراختیا پیدا کړه، ځکه په دغه ځایونو کې کروندګر او فیوډالان لږ وو. د بندري شهرونو پراختیا هم لومړی په ایټالیا کې بیا وروسته په آلمان کې پیل شو او د خلکو تعداد چې هغه هم ډیر زیات سو. په دغه رنسانس په دوره کې په یو منځني شهر کې یا په یو متوسطه شهر کې د خلکو شمیر 5000 تنو ته رسېدی او په لویو شهرونو کې یا سترو شهرونو کې بیا د خلکو شمیر تقریبا 60000 تنو ته رسېده. د شهرونو د جوړېدو او همدغه د شهري ژوند څخه وروسته د پاچاهانو ځواک هم ډیر سو، یعنی شهرونه جوړ سو، شهري ژوند پیل سو، د پاچاهانو ځواک هم ډیر زیات سو. د پاچاهانو د فیوډالانو څخه مالیات اخیستل او د خپل ځواکمنتوب یا د خپل ځواک لپاره به د هغه څخه ګټه اخیستل. دا د اروپا د رنسانس دوره ورځو په پوهه، ادب او فرهنګ کې بدلونونه چې په دغه پیړۍ کې په پوهه، ادب او فرهنګ کې کوم بدلونونه رامنځته شول. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا خلکو د نوي کارونو ته لږ پام درلود. مخکې هم ویل د دوی ژوند چې و هغه ټول په روحي مسایلو باندې ولاړ و، یعنی دوی به روحي مذهبي مسایلو ته ډیر فکر کاوه، دنیوي کارونه مادیات ته به دوی فکر ډیر لږ و. په همدغه منځنۍ پیړۍ کې بیا هم د اروپا خلکو مادیاتو یا دنیوي کارونو ته ډیر لږ پاملرنه درلوده، خو د رنسانس په دوره کې بیا د اروپا خلکو کرار کرار ژوند او نړۍ ته ځیر سو. موږ ویل چې په بیلابیلو څانګو کې پوهان، لیکوالان او هنرمندان راڅرګند سوه، ماشینونه اختراع سو، همدارنګه نوي نظریات وړاندې سول. د ادبیاتو په برخه کې هم باید وایي چې په دغه دوره کې د ژبې ګرامر او لغات ډیر ارزښت پیدا کړ، یعنی د ژبې په برخه کې، د ادبیاتو په برخه کې هم پرمختګونه پیل سو. همدارنګه خلک د حقوقو د علم په مقرراتو باندې پوه سول. د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړ سوي. مخکې یوازې هر څه په کلیسا پورې تړلی و. کلیسا به هغه کارونه کول چې اوس یا په اوسنۍ زمانو کې دولت سرته رسوي، ښوونځیو، مدارس او دا هر څه نه، یوازې هر څه په کلیسا پورې مربوط و. زیاتره مسایل چې هغه روحي و، نو ځکه بیا د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړ سولې او د انسان د بدن په هکله مطالعه پیل سوه، چې دا د طب او طبابت په برخه کې یو پرمختګ و چې رامنځته سو. د هغه پوهانو څخه چې په دغه دوره کې راپورت استول یا دوی نوم ووتل، د دغه پوهانو د هغو له جملې څخه یو تن هم ویلیم هاروی و، چې دی د انسان د بدن د وینې د ګرځېدو یا د وینې د دوران په هکله یې څېړنې وکړې. د نجومه او د جغرافیې په څنګه کې هم د پام وړ پرمختګونه وسول. په دغه برخه کې الماني ګوتن ګولډنبرګ د چاپ ماشین همدارنګه ګلیله هم ټلسکوپ اختراع کړ او د 19مې پیړۍ په وروستۍ کې بیا د لومړي ځل لپاره د بخار ماشین هم وکارول سو او داسې یو درنه ټوپکان جوړ سول چې د وشتر په وخت کې بیا هغه په ځنګړو پایو باندې کېښودل کېدی. دا هغه پرمختګونه وو چې په منځني او نوې پیړۍ ته نږدې دغه پرمختګونه رامنځته سول او هر څه په دغه اروپا کې پرمختګ وکړ. په دې دوره کې ځینې انقلابونه هم په اروپا کې رامنځته سوه. راځو هغه انقلابو ته چې په اروپا کې په دغه منځني او نوې پیړۍ کې رامنځته سوي وه. لومړی د انګلستان صنعتي انقلاب، دا هغه انقلاب و چې په اروپا کې رامنځته سوي و. د صنعت په برخه کې بدلون، یا په بل عبارت په پرمختللو هیوادونو کې هغه بدلونونه چې د صنعتي ماشینونو د کارولو په ترڅ کې رامنځته سوي دي، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کېږي. نو هغه بدلونونه چې هغه د صنعت په برخه کې وه، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کېږي. یا هم داسې چې هغه پرمختللو هیوادونو کې چې بدلونونه چې هغه د صنعتي ماشینونو په کارولو سره رامنځته سوي وه، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کېږي. چې دغه انقلاب تر 1850 زیږدیز کاله پورې لویه برتانیا د نړۍ تر ټولو بډایه او شتمن هیواد کړ. یعنی دغه انقلاب تر 1850 زیږدیز کاله پورې برتانیا یې تر ټولو په نړۍ کې تر ټولو شتمن هیواد کړ، د همدغه انقلاب په ترڅ کې. خو په برتانیا کې د صنعتي انقلاب لوی لامل چې وو، هغه د کرنیز انقلاب بریالیتوب و. یعنی دغه صنعتي انقلاب چې په برتانیا کې رامنځته سوی و، د دې اصلي لامل یا اصلي دلیل یې دا و چې کرنیز انقلاب دلته بریالیتوب ته ورسېدی، یا هغه بریالی سو، نو ځکه دغه صنعتي انقلاب رامنځته سو. د کرهنې او مالداری په برخه کې دغه کوم بدلون چې رامنځته سوی و، هغه د دې لامل سو چې د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راسي، د خلکو ته په ارزانه او پریمانه توګه خوراکي توکي په لاس ورسي. دغه د دې لامل و چې صنعتي انقلاب هم رامنځته سي، او دغه صنعتي انقلاب په نړۍ کې برتانیا تر ټولو بډایه یا تر ټولو شتمن هیواد وګرځوي. د دې ترڅنګ د جیمز وات په واسطه د بخار د ماشین اختراع په دغه انقلاب کې هم ډیر مهم رول لوبوه، او د نساجي صنعت هم د صنعتي انقلاب په لور باندې یو ګام و. یعنی د جیمز وات په واسطه چې کوم د بخار ماشین رامنځته سوی و یا اختراع سوی و، همدارنګه د نساجي صنعت، دا دواړه هغه نور دوه لاملونه و چې د صنعتي انقلاب د رامنځته کېدو یا د واقع کېدو لامل وګرځېد. بل لوی انقلاب په دغه اروپا کې د فرانسې لوی انقلاب و، چې د فرانسې لوی انقلاب په 1798 زیږدیز کال کې رامنځته سو. د انقلاب څخه مخکې د فرانسې خلکو د خلکو حالات د ځینو طرفونو له لوري د ټولو اروپایان په پرتله یو څه ښه و، خو له دې سربېره ظلم او استبداد هم د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه و. یعنی که څه هم د دغه انقلاب څخه مخکې د فرانسې د خلکو حالات نسبتا ټول اروپایانو په پرتله شو، خو بیا هم د دې سره سره ځینې ظلمونه، ځینې داسې څه و چې هغه د فرانسې په خلکو باندې کېده. ځینې ظلمونه او استبدادونه شتون درلود چې د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه و. یعنی هغه واکمنان چې په فرانسې کې و، دا د دوی د ځانګړتیاو څخه و چې یو ډول ظلم او استبداد یې پر خلکو باندې راوستی و. په دې وخت کې د طبقاتو ترمنځ توپیر هم شتون درلود، اقتصادي حالت هم خراب و. یعنی د طبقاتو ترمنځ کوم توپیرونه چې و، اقتصادي حالت چې کوم خراب و، دا ټول دې ته خلک یو شمېر پوهانې دې ته وهڅول چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې وکړي. چې د هغه پوهانو د جملې څخه مونټیسکو، همدارنګه ولټر، ژان جاک روسو، دیدرو او ادم اسمیت، دا هغه پوهان و چې دغه حالات، دغه د طبقاتو ترمنځ توپیر، دغه اقتصادي حالت خرابوالی، دوی دغه پوهان دې ته اړ کړل چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې شروع کړي. د دولتي خزانې کمیدل او اقتصادي ماتې هم د انقلاب د راتلو یو لامل و، چې شپاړسمې لویې هم په دې باندې ونه توانېدل چې د خلکو اداره وکړي. چې بیا وروسته دوی چې کله خپل انقلاب پیلوي او دغه خلک د حکومت پر ضد باندې راپاڅي، دغه په دغه وخت کې شپاړسم لویې او د هغه مېرمنه حد ته مجبوره کېږي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي. خو بیا هم خلک د هغو مخنیوی کوي او دغه اجازه نه ورکوي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي. چې دغه حالات بیا د فرانسې په فرانسې کې یو لوی انقلاب رامنځته کړي. ته هغه دلایل هم همدغه و چې د فرانسې د خلکو ژوند که څه هم شو خو بیا هم ظلم شتون درلود، د طبقاتو ترمنځ توپیر موجود و، اقتصادي حالت خراب و، اقتصادي د دولتي خزانې کمیدل هم یو بل لامل و، اقتصادي مات سره دوی مخامخ شو، خلک ډېر په تنګ راغلل. د دوی ترمنځ به توپیرونه کېدل، لوړه طبقه او کښته طبقه، یعنی هغه کسان چې په لوړه طبقه کې و واکمنان به و، شتمنی به یې درلوده، دغه خلک به ډېر ښه ژوند درلودي. مګر هغه کسان چې هغوی تر لاس لاندې خلک و، د هغوی اقتصاد کمزوري و، د هغوی ترمنځ یو ډېر ښکاره توپیر و. هغوی به د ظلم او استبداد د ظلم لاندې به دوی ژوند کاوه، مګر واکمن او شتمن کسان به تر ټولو ښه ژوند درلودي. چې دا هر څه د دې لامل سوه چې په ټولنه کې خلک په تنګ راسي، او یو شمېر پوهان چې د هغو د جملې څخه د ځینو نمونه دلته یاد سوه، هم هغه کسان به دې ته اړ سوه چې دوی